شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لپې یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو نوري هرکلی کوم. د افغانستان د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شوو جنجالونو په ترڅ کې دا ځل د ولسي جرګې لومړي مرستیال نن د ولسمشر دوهم مرستیال تورن کړ چې د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه کوي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په یمن کې له 5 میلیونو زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوروي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د هند پلازمینې نوې ډیلی ته ورسید. د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې 6 تن افغان امنیتي سرتېري وژل شوي دي او په یمن کې تر 5 میلیونه ډیر ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن تر غرمې د مخه د هند پلازمینې نوې ډیلی ته ورسید. ارګ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی غنی به د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره وګوري. په بیان کې راغلي چې ولسمشر به تر دې لیدنې وروسته د هند بنسټ له لوري په جوړو شویو مراسمو کې وینا هم وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راویش کمار په خپل ټویټر لیکلی چې ولسمشر غنی ډیلی ته ورسید او په نوې ډیلی کې د ښاري پراختیا د وزیر لخوا تود هرکلی وسو. کمار لیکلی چې د افغانستان او هند ستراتیژیک ملګرتیا تیا ورس تربلې د پیوړې کېدو په حال کې ده. تم د افغان ولسمشر به د هند له صدر اعظم او نورو چارواکو سره د سولې او ثبات ټینګښت لپاره د دوړخیزو همکاریو په زیاتولو او همدارنګه د تجارتي او ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا وژغېږي. د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې 6 تن افغان امنیتي سرتېري وژل شوي دي. د قلعه زال یو امنیتي سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په مرکز اقتپی کې له څو لورو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 6 تن افغان امنیتي سرتېري وژل شوي دي. سرچینه زیاتوي په دې بریدونو کې د وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دقیقه شمېره یې معلومه نه ده. بلخوا د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امر صفي الله محزون هم دغه بریدونه تایید کړي دي، خو د تلفاتو په اړه نه دی ویلي. تر اوسه طالبانو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. په پکتیکا کې د اوبو د یو سربند جوړولو چارې پیل شوې چې کولی سي شاوخوا 10,000 هکتار ځمکې خړوبې کړي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت تېره ورځ د دغې پروژې پیل ډیر مهم وباله او وایي چې د پکتیکا نورو سیمو ته هم د اوبو چارې که تنظیم سي دا ولایت به په یوه صادراتي سیمه بدل سي.
موږ د دا ډول پروژو دوام غواړو، یوازې دلته په خواجه خیلو کې نه، یوازې په شرنه کې نه. موږ د برمل نه نیولې همدغسې رضا په ګمل او په سروبي او په ارګون او همدغسې تر غوړ به یوازې خطر وپورې موږ دشتې لرو. یوه یوه دشته مو بیا داسې دشتې هم دي چې 100 کیلومتره هم یوه دشته لرو، خو خړې پرتې دي. که اوبه ورته تنظیم شي پکتیکا به زرغونه شي او پکتیکا به په صدراتي ولایت باندې واوړي.
د سربند په خواجه سرخیلو سیمه کې د 30 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي. دغه مالی مرسته د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. سموږ خلاص د ریډیو ری. په یمن کې تر 5 میلیون ډیر ماشومان اوس د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې یاسف د چلډرن د خبرداري ورکړی دی. دغه موسوي چې 15.2 میلیون ماشومان داسې مهال د قحطۍ یا لوږې له خطر سره مخامخ دي چې د خوړو بې په لوړې دودي او د عمده ساحلي شهر هدایده شاوخوا ته جګړې بیا پیل شوې دي. د سیف د چلډرن مسیج رایه مشري هیل تورنینګ سمید نن ویلي چې جګړې د یمن ټول ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي. د دې په وینا دغه ماشومان له وړاندې د بېلابېلو ګواښونو له بمونو نیولې تر لوږې، ناروغیو او نورو خطرونو سره مخامخ ول. د یمن شخړې له 2015 کال راهیسې وروسته له هغه راپورته سوې چې ایران پلوه حوثي یاغیانو د دغه هېواد د پلازمینې سنا په ګډون ډېری لویدیځې برخې لاندې کړې. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پیونګیانګ کې وکتل. دوی دواړو د لانجو د ختمولو او د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په اړه موافقه ته ورسېدل. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ له خپل سیال سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل دی وایي موږ یو پوځي تړون لاسلیک کړ چې د لسیزو را په دې خوا د جګړو او دښمنیو تاریخ ختم کړو. موږ دا ژمنه هم وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به د اټمي وسلو او ګواښونو په لرې کولو د سولې ټاټوبی ګرځوو. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این وویل چې کیم همداراز ژمنه وکړه چې د اټومي وسلو د ازموینې یو سایټ په لمنځه وړي او د څارنې اجازه به ورکوي. دا درېیم وار و چې د جنوبي او شمالي کوریا مشرانو سره وکتل او د کیم جونګ د ژمنې له مخې شای ژر دواړه دا وار د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې سره وګوري. او د روسیې ولسمشر وایي د دې هیواد د هغې الوتکې په نسکورولو کې اسرائیل لاس نه درلود چې له سوریې ته ستنېدله او بخښي له سوریې روسیې ته ستنېدله. د سوریې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سېشنبې په ورځ په مسکو کې د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د لیدنې پر مهال ویل چې د هیواد د الوتکې نسکورېدلې یو خواشینونکی تصادف و. تر دې دمخه د روسیې د دفاع وزارت ویلي و چې د دوشنبې په ورځ ناوخته د روسیې یوه الوتکه چې د سوریې له لازقې څخه د ستنېدو په حال کې وه له راداره ورکه سوې وه. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سطح مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شویو جنجالونو په ترڅ کې د ولس جرګې لومړی مرستیال نن د ولسمشر دوهم مرستیال تورن کړل چې د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه کوي.
تصمیم دولتي را یا تصمیمی که د مورد کمیسیون مستقل انتخابات د خانه شخصي آقای دانش گرفته بشه، این خیانت ملی حساب بشه.
د انتخاباتو په د ورستیو جنجالونو په اړه مو د چارو دی یو کار په نظر هم اخیسته. د کونړ اوسیدونکو وایي په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي که د امنیت لپاره جدي اقدامات وشي.
موږ په تذکیرو باندې سټیکرې لګول دي او غواړو چې انتخاباتو کې ګډون وکړو.
د بلخ د څو ولسوالیو اوسیدونکو هم د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو له زیاتوالي سره د خپلو سیمو امنیت ته اندېښمن دي او له حکومته غواړي چې پر زیر عملیات پیل کړي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په یمن کې له 5 میلیونو زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صفه او وزي اورېدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار امیر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال همایون نن ادعا وکړه چې د انتخاباتو د کمیسیون په اړه ډېرې پرېکړې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په انکور کې کیږي. سرور دانش هم پرون په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د دفترونو تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. هغه دا څرګندونې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د مرکزونو د تړل کېدو په غبرګون کې وکړې. د افغانستان لوی ملي ائتلاف پلویانو په دې وروستیو کې په څو لویو ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړلي وو. سرور دانش چې پرون په کابل کې د اشورا په مناسبت یوې غونډه کې څرګندونې کولې ویل چې داسې کارونه د ډیموکراسۍ او د خلکو د ګټو په وړاندې د ګټو پر ضد دي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون چې نن د دې جرګې د غونډې مشري کوله له دې مخکې هم په انتخاباتو کې د حکومتي چارواکو د لاسوهنې او درغلۍ ادعاوې کړې وې. د یادونې وړ بولو چې همایون هم د افغانستان د لوی ملي ائتلاف یو مهم غړی دی. په دې اړه نور حال به د ازادي راډیو له خبریال رحمت الله افغان څخه واورو چې همدا شپه د کابل له سټډیو راسره وصل دی. افغان صاحب، په ولسي جرګه کې نن د انتخاباتو په اړه د ولسي جرګې لومړي مرستیال بیا څه ادعاوې وکړې؟ د حکومتي چارواکو یې څه انتخابونه وکړل؟
بله نوری صاحب، د انتخاباتو ترسره کېدو ته تمې او دغه بهیر نامعلوم برخلیک پر سر د حکومت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او سیاسي ګوندونو ترمنځ له اختلافاتو سربېره وسته ولسي جرګې له لوري دغه انتخابات لپاره پراخو تورونو سره عمل دي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون چې د چهارشنبې په ورځ یعنی نن یې د دغه جرګې مشري کوله، حکومت یې د انتخاباتو په مهندسي تورن کړل او وایي چې د انتخاباتو په اړه پریکړې د جمهور رئیس د دویم مرستیال په کور کې تر سره کیږي.
یکی از تعهداتشان شفافیت در کمیسیون انتخابات بود. متاسفانه که شفافیت در اونا به فایده شخصی خود میخواهند برن و تصمیم دولتی را یا تصمیمی که در مورد کمیسیون مستقل انتخابات در خانه شخصی آقای دانش گرفته میشه، این خیانت ملی حساب بشه. آقای دانش این بفهمه که مرتکب خیانت ملی شده.
دا چې اوس د انتخاباتو ته یوه میاشت پاتې ده، خو سیاسي ګوندونه او جریانونه په خپلو غوښتنو چې د انتخاباتي نظام اصلاح د ثبت نام باطلول د بایومیټریک سیستم له لارې د انتخاباتو ترسره کیدل دي هم ټینګار کوي. له دې به ورځ وړاندې د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون هم غړیتوب لري، په یو خبري ناسته کې حکومت ته خبرداری ورکړ چې نشي کولی د ځواک له استعمال سره بیا هم د معترضینو مخه ونیسي، او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ تر هغې چې پتر حقیب خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو پرې چې غوښتنې نوي منل سوي. خو له دې انتخابونو وروسته د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفترونو تړل کېدل د هیواد د عمومي مصلحت خلاف کار وباله، او دغه ائتلاف یې په یرغمل نیونې تورن کړ. په ورته وخت کې د سرور دانش د دفتر رئیس سید انور رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسي جرګې له لوري، په البته د ولسي جرګې د لومړي مرستیال همایون له لوري، په ښاغلي دانش لګول سوي تورونه بیا اساس هو بلل.
بسیار متاسفم که در حد معاون اول ولسی جرگه اتهامات بسیار بی اساس و دروغی را مطرح میکنند. معاون دوم جمهور درگیر عمدترین مسائل کلان کشور است و با تمام توان رهبری حکومت وطنی در صدد برگزاری انجام انتخابات شفاف و مطابق قانون مقررات کشور است.
له تیرو 15 ورځو راهیسې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه تړل سوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په ننګرهار او هرات ولایتونو کې دغه دفترونه بیرته پرانیستل سوي دي، خو په خبره په کندوز، بلخ او کندهار ولایتونو کې تر اوسه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه دروازې تړلې پاتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي کچېرې د انتخاباتو ولایتي دفترونه دروازې همداسې تړلې پاتې سي، نو په خبره دوی به د انتخاباتو قانون پر بنسټ د بندو حوزو د انتخاباتو شاته لیدلو په اړه تصمیم ونیسي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. بیا هم په موضوع کې هم پاتې کیږو. د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ولسي جرګې د اداري امپلاوي له لوري په انتخاباتو کې د حکومتي لوړپوړو چارواکو د لاسوهنې تورونه د اندېښنې وړ دي. ښاغلی رشید وایي که چیرې دا تورونه او روان کړکیچونه دوام پیدا کړي، د انتخاباتو په چمتووالي به ناوړه اغېز وکړي. د تلې د 28مې نېټې انتخاباتو لپاره هم پوره یوه میاشت پاتې ده. له ښاغلي رشید سره د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی مرکه کړې ده.
موږ په د ورستۍ کې د حکومت او د ځینې سیاستونو خصوصا د ائتلاف د هېواد ترمنځ کوم چې رامنځته شوي دي، د اندېښنې وړ دي، او موږ په دې باندې په کراتو مراتو خپله اندېښنه او خپله ویره مطرح کړې ده چې له بده مرغه دغه سیاسي جنجالونه او د سیاسي کوم هغه طرفګنۍ چې د حکومت او د نور سیاسیونو ترمنځ موجود دي، دا به د ټاکنو هغه اعتبار او سلامتیا ته جدي ګواښ ورګرځوي. ولسي جرګه پوهېږي چې که چېرته په دغسې مسایلو کې دوی کوم اسناد لري، مدارک لري، چې هغه باید د نهادونو په اړه باندې تر پوښتنې او د څېړنې لاندې راوستل شي، نو دوی دې باید د شکایت کمیسیون سره خپل موضوعات په رسمي ډول باندې مطرح کړي، ناظر نهادونه په جریان کې واچوي تر څو هغه موضوعاتو ته په دقیقه توګه رسیدګي وشي. که چېرته دغه اتهامات او هغه ځینې تورونه د یو بل په ادرس باندې مطرح کیږي، نو دا نه یوازې چې دغه ټاکنې له ستونزو له خنډونو سره مخامخ کړي، بلکې دغه ملک د یو سیاسي بې ثباتۍ او بحران خواته هم کور سي سوق کړي. نو موږ ته داسې کوم مسایل نشته چې او نه هم د ولسي جرګې غړو یا کندانو چې کوم اسناد موږ مطرح کړي دي، او زموږ نظر هم داسې کوم شي څه ترلاسه کړي چې دغه ادعا پخلای وکړو.
ساسي په نظر دوی د داسې تورونو په لګولو سره څه هدف لټوي؟
وګورئ، دغه د ګوندونو هغه کوم اطلاف جوړ شوی دی، خو هغوی درې موضوعات مطرح کړي دي چې په هغو باندې حکومت نه او د کمیسیون غوښتنه کړې ده چې هغه ته مثبت ځواب ورکړي. د بایومیټریک نمریکانه او کارونه د ټاکنو په ورځ همدغسې د سیستم بدلون او د نظارت لپاره دوی ته فرصت ورکول، دا درې عنوانونه دي. ولې موږ ته څه چې معلومیږي دغه داسې د حکومت او د دغه ګوندونو او دغه ائتلافونو ترمنځ خپل سیاسي تربونه هم یو مسله ده. دا ګوندونه ویل لري چې کیدای شي حکومت خپل لس جوړ کړي او هغه خلک پارلمان ته راوړي او د دې حقونه به ترپوښتنه لاندې وړي. دا یو اندېښنه ده. بل دا ده چې په دې ګروپ کې ډوله ډول خلک یو ځای شوي دي. ځینې د دواړو د حکومت دواړو خواوو شریکانو افغاني مؤتلفین او ملاتړي وو چې په تېر کمپاین کې هغه ته مرسته کړې. ولې په حکومت کې دوی ته پوره ونډه ونه کړل سره نو هغوی هم ناراض دي او یو انتقام ګیري کوي له دغه وضعیت نه. دوم د کزي سره درې ځینې کسان دي چې هغوی هم په حکومت کې ځان پرتنه دي. هغوی هم خپل هغه عقدایي چلند لري. دریم کسان چې غواړي ځانونه مشهور کړي په دغه پروسه کې او صدر هم چې یو ډله ده چې هغوی واقعا د اصلاحاتو لپاره غوښتنې او هغه خپل سنیت لري. ولې په ټوله کې موږ دغه ټول سیاسي جنجال او کړکیچونه د حکومت او دغه سیاسي ترمنځ
دغه ننګونو ته په کتو انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
که چېرې دغه وضعیت او د کړکیچ د حکومت او د کمیسیون او همدارنګه دغه سیاسي ترمنځ دوام پیدا کړي زموږ په اند نه یوازې داسې د ټاکنو نیټه تر پښتنې لاندې راولي بلکې زه په دې باور یم چې دا به نور هم په ملک کې سیاسي بې ثباتي تقویه کړي او حتی موږ ډار لرو چې به بده
د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید او اوس هم نجا صفه اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د لابلو برخو کې صادرات 22% زیات شوي دي. د دغه وزارت اداري او مالی موین اجمل حمید عبدالرحیم زی تیر ورځ نه وخت د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې خبری کانفرنس ته ویل چې افغان حکومت د صادراتو او وارداتو ترمنځ د انډول د رامنځته کېدو په لټه کې دی. نوموړي ویل د صادراتو د یوې 15 کلنې ستراتیژۍ له مخې د تیر کال په پرتله بهر ته د افغانستان د صادراتو کچا د تیرو اتو میاشتو په پرتله 22% لوړوالی ښیي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چارواکو په وینا افغانستان د ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ د پیوړي کېدو لپاره کار کوي چې ورسره تمه ده د افغانستان د سوداګریزو توکو صادرات به نور هم زیات شي. پکتیکا کې یو شمیر بزګرانو ته روزنیز پروګرام جوړ شو. د پکتیکا ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مسلکي کارکوونکو لخوا د دې ولایت په مرکز شرنه کې د بزګر سیمیز خوانځي لپاره یو شمیر بزګرانو ته د نباتي ناروغیو او افتونو د کنټرول په موخه روزنیز پروګرام په لاره وشول شو. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د سنیو خوراکي توکو به یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1450 او یو لیټر ډیزل په 1060 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 60 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستاني کلداري 590 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو ل پی یو استډیو غرمنۍ خبری خبرونه او اوسم یو نړیواله موضوع راخلو. سیف د چلډرن خبرداري ورکړی چې په امن کې په میلیونونو ماشومان له لوږې سره مخامخ دي. په دې جنگ ځپلي هیواد کې په زرګونو ملکیان په تیر بیا ماشومان د حوثي یاغیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په جګړه کې وژل شوي دي. په امن کې د ماشومانو د لوږې د خطر په اړه د سیف د چلډرن د خبرداري نور جزئیات به له عصمت سروان واورو چې دلته په سټډیو کې راسره دی. سروان صاحب مهرباني.
مننه نوري صاحب. په داسې حال کې چې د یمن د مهم بندري ښار حدید په شاوخوا کې د جګړې اور بیا تود شوی، 15 میلیونه او 2 لکه یمنی ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. دا خبرداري د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف دی چلډرن ورکړ. د سیف دی چلډرن اجرایي رئیس هیلی تورنینګ شمیت نن چهارشنبه وویل جګړې د یمن د ماشومانو د ټول نسل د وژنې خطر رامنځته کړی دی. هغوی له بمونو رانیولې تر لوږې او د کولارا په شان تر وقایه کیدونکو ناروغیو پورې لګڼو ګواښ سره مخامخ دي.
د یمن د جګړې ترڅنګ د بشري وضعیت ښه کېدو لپاره هم نړیوال ډېره هڅه کوي. ولې د یمن وضعیت دومره خراب شو؟
د یمن کرکیچ په 2015 میلادي کال هغه مهال پراخ شو چې ایران د پلازمینې صنعا په ګډون د یمن د خاورې د لویدیځې برخې د نیولو لپاره د شیعه حوثي یاغیانو ملاتړ وکړ. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د دې لپاره مداخله وکړه چې د ولسمشر منصور هادي حکومت چې په نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی دی بیرته واکمن کړي.
ویل کېږي چې د یمن په جګړه کې ډېر خلک وژل شوي او پر ماشومانو سربېره ډېر نور خلک له لوږې سره مخامخ دي. په دې اړه دقیق ارقام یا معلومات شته؟
د رویټرز او فرانس پرس خبري اژانسونو له راپورونو سره سم د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې نږدې 10,000 تنه وژل شوي چې ډېری یې ماشومان دي او شاوخوا 8,000,000 او 4,00,000 نور له لوږې سره مخامخ دي.
او اوس جګړه د یمن په کومو سیمو کې روانه ده؟
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونه ویلي چې دوی د حدیدې د بندر او ولایت د آزادولو لپاره پوځي عملیات بیا پیل کړي دي. په حدیبه ولایت کې حکومت پلو ځواکونه او طبي سرچینو فرانس پرس خبري اژانس ویلي چې د دوشنبې له شپې را په دیخوا د حدیدې ښار د شاوخوا په جګړو کې 40 حوثیان وژل شوي دي. خو حوثیان وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونو قصدن د خوراکي موادو پر یوه ګودام برید کړی دی.
بله اسما سلام الله تاسو مننه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بهتره ګرځو د افغانستان په اړه راپور نو ته. د بلخ د څو ولسوالیو اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو له زیاتوالي سره د خپلو سیمو امنیت اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې پر ضد عملیات وکړي. د بلخ چاربولک چمتال دولت آباد شولګر شورتېپه او کلدار ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ښودل شوي چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه پکې زیات شوي دي. نور حال به له مزار شریفه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په رپورټ کې واورو.
د بل خلایت اوسیدونکو په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د طالب وسلوالو او نورو تیرورستي ډلو د حضور لا زیاتوالی اندېښنه لري او په خپلو سیمو کې د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. په بلخ کې د چهاربولک، شولګری، چمتال، دولت آباد او شورتپې ولسوالیو اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د طالبانو او د دولت ضد نورو وسلوالو ډلو د نفوس لا زیاتوالی شکایت لري او غواړي چې سیمه کې امنیت تامین شي. دوی وایي چې د دولت ضد وسلوالو او طالبان یې په سیمو کې پر امنیتي پوستو حمله کوي او همداراست عام خلک هم د غوی لا ځورونې په امان کې نه دي. د یاد ولسوالیو تو تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
سره شر طالبان میای عملیات خوده میکنه تویش از طلوع آفتاب میرن سبب آزار اذیت مردم میشه.
سمیم هستم، باشنده ولسوالی چهاربولک. گاه ناگاه طالبان میبرن و بالای پست های پلیس و اربکی حمله میکنن.
په همدې حال که د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بلخ ولایت کې د طالب وسلوالو او نورو تروریستي ډلو فعالیت زیات شوی او په پام کې ده چې د بلواګرو د لمنځه وړلو په خاطر ګډ پوځي عملیات ترسره شي. د کورنیو چارو وزیر وایس برمک د سه شنبه په ورځ مزار شریف کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د بلخ په نام نه ولسوالیو کې به د ګډو امنیتي ځواکونو لخوا د طالبانو د محو په خاطر عملیات ترسره شي. هغه وویل سره لدې چې پولیس په بلخ کې د نظامی تجهیزاتو لکموالی سره مخ دي، خو دوی منظم او قوي پوځي عملیات پلان کړي دي. خغلی وایس برمک وویل
در ولایت بلخ خصوصا در ولسوالی ترکات ایجاد شده، بتانیم با دوراندازی عملیات تصفیوی وضعیت پس دوباره بهتر بسازیم بهبود باشیم.
در کورنیو چار وزیر تیر ورس پا مزار شریف که دی پولیس و دی یوس رو شلو تنو زنگر و زواکونو دی فراغت پا مراسمو که هم گدون وکر. خغلی برمک دی سه شنبه پا ورس و خبری کنفرانس تا پا بلخ که اویل چه دی پولیس و دی زنگر و قواتونو شمیر دو برابر زیاد شوی او دی یاد و زواکونو یو قطعه پا بلخ که دی امنیت دی ساتلو پا خاطر دی ملی پولیس و ترچنگ فعالیت کوی. دا پا دست حال که دا چه پا سرپل، جوزجان، سمنگان و بغلان ولایتونو که هم امنیتی چارواکی په خپل سیمو کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت لا زیاتوالي خبر ورکوي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
مخکې مو د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شوو جنجالونو په ترڅ کې نن د ولسي جرګې د لومړي مرستیال هغه تورونو په اړه واورېدل چې د ولسمشر دوهم مرستیال د انتخاباتو په چارو کې په لاس باندې تورن کړ. د کونړ اوسیدونکو بیا وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي که د امنیت لپاره جدي اقدامات وشي. یو شمېر د کونړ اوسیدونکو د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري سره غږېدلی دی.
د کونړ وسیدونکو وای د ولسمشری په تیرو دریو ځلی او د ولسی جرګې په دوه ځلی ټاکنو کې په پوره میړانه برخه اخستی او د خپل خوخي وړو نماندانو ته رای ورکړی دی او دا ځلی په ټاکنو کې د برخه خستلو د پاره په تذکیرو هم سټیکرې لګولې دي. دوه تنو د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نوم یې ذبیح الله ر دانګام د ولسوالۍ اوسیدونکی یم او د انتخاباتو د پاره په تذکیرو باندې سټیکرې لګولې دي. غواړو چې په انتخاباتو کې برخه واخلو او خپل خوخي کاندید ته رای ورکړو.
نوم یې احمد دی د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ په تذکیرو باندې سټیکرې لګولې دي او غواړو چې انتخاباتو کې ګډون وکړو خپل خوخي کاندید ته رای ورکړو.
دوی وای په تیرو څو ځلو ټاکنو کې د امنیت خرابوالي له امله مالی او ځاني زیانونه ګاللي او دا ځل له حکومتي مسؤلینو غواړي چې د رای ورکولو د مرکزونو پوره امنیت ونیسي څو خلک د امنیت او امن په فضا کې د رایو بکسونو ته لاړ شي او خپلو نماندانو ته رای ورکړي.
نن مې خپلواک ته د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ را روان انتخاباتو کې د حکومت نه غوښتنه دا ده چې دغه ځایونه په سټېشن کې د هغې امنیت ونیسي، دغه ځایونه چې امنیت یې خراب وي امنیت دې ورته ونیسي او په هغې ورځې باندې زیات کوشش وکړي او د هغه خلکو دې مخه ونیسي چې انتخاباتو پروسه ګډوډ کوي.
د کونړ امنیت قومندان جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل لکه څنګه چې په کونړ کې د تذکیرو د ویش او د نوملیکنې د پروګرامونو دپاره یې امنیت نیولی و او د کومې پیښې پرته دواړه پروسې پای ته ورسېدې، همداسې د ولسي جرګې ټاکنو ته پوره امنیتي چمتووالی نیولی او چا ته به اجازه ورنه کړي چې ولسونه په ټاکنو کې له ګډون منع کړي.
او عین شکل د انتخاباتو دپاره د 28م د میزان دپاره موږ هم په خاص ډول سره ښه پلانونه او ښه حرکات لاس لاندې نیولی دي چې بعضې نقاطو کې چې موږ لوړ تهدید نقاطو هغه مو عملیات اجرا کړل چې الحمدلله نتیجې هم مثبتې وي. په بعضې نقطو کې چې نور هم تهدید موجود دی هغې پارم پلان نشته، هغه پلانونه به ان شاء الله رحمان تطبیق.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د راتلونکو میاشتې په 28مه نیټه په ټاکنو کې د برخه خستلو د پاره له افغان ځواکونو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې افغان حکومت خلکو ته د امنیت ته پیاوړتیا او په خپل وخت د ټاکنو د ترسره کولو ډاډ ورکوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه لاله خوشالم د کندهار خبرې کوم. د کابل د فوټبال غوره لیک سیالۍ چې کومې دي دا شپږ کاله اووه کاله کېږي چې شروع شوي دي. موږ ورور د دې مینهوال یو د دغه سیالیو او اوس خبر شوي چې دغه روشن چې کوم دغه لیک کې مرسته کوي کومک کوي دغه وایي د لازمې خصې دي. اوس دوی وایي چې دا لیک پاتې شو د فوټبال نور نه کېږي. دا ورور وایي چې دغه حالات موږ دا وایي د روشن حالات چې که چیرې ورور دا تاسو پر خپله غاړه واخلي هېچ چا ته هم پیسې ورنه کوي. وروره په خپله باندې تاسو وکړئ. موږ وروره د دې مینهوال یو. موږ وروره د دې غندنه کوو. هر څوک چې ورور په دې کې مداخله کوي باید څارنوالۍ ته معرفي کوي. هغه خلک چې وروره پیسې خوړلي دي یا کوم په دې کې لاسونه کوي د دې موږ کلک مخالفت کوو. وروره د کندهار موږ ټول هم ولس خوابږي. دا وایي چې وروره دغه لیک شروع شي دغه ته ځنډ ورنه کړي. نور وختونه د ازادي راډیو سمنانه چې دازما پیغام نشر کړي او د کابل هغه لوړ پوړو چارواکو ته ورسي مننه.
السلام علیکم. زله پرا ولایت بکوا ولسوالۍ خبر کوم. زما دولت څخه دا هیله ده چې زموږ بکوا ولسوالۍ کې نه سړک شته نه مکتب شته نه بل داسې اساس کار شته. زما د ازادي راډیو ته دا هیله ده چې زما پیغام نشي.
سلامونه نیکې هیلي احترامات پښتنه دا ازادۍ راډیو درانو نه اورېدونکو ته په دې هیله چې روغ او جوړ به وایي. یو ځلې بیا ستاسو همیشنی ګډونوال د تلیفون پریکړه راغلی نه تنګیوال یم دا وردګو څخه. یوه ستونزه زمونږ په وردګو کې زمونږ اکثره کلیوال هیوادوال ته نه ځورېږي هغه دې پایو دي ځکه په وردګو ولایت کې د شپې له خوا د پای کار نه کوي. پلټفورو چارواکو دا هیله کوي که چېرته زمونږ دا په پام کې ونیسي نو مونږ به ډېر خوشحاله شو. مننه کوم له ازادۍ راډیو څخه په دې هیله چې زما پیام نشر کړی.
ستاسو پیغام
ستاسو نظر ده.
دا ستاسو ټول پیغامونه چې د ازادي رادیو په سبتون کې ماشين کې مو پرخي وکړم ودان پیغامونه تل راسته وي موږ هم هرو مرو درته خبرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په افغانستان کې د غرمې 12 بجې کېدونکې د پرې بازهر د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د هند پلازمینې نوې ډیلی ته ورسید. ارګمنۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی غنی به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. تمه د افغان ولسمشر د نورو چارواکو سره هم د سولې او ثبات ټینګښت لپاره د دوه اړخیزو همکاریو په زیاتولو او همدارنګه د تجارتي او ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا وغږیږي. د کندوز په قلیزال ولسوالۍ کې شپږتن افغان امنیتي سرتیر وژل شوی دي. د قلیزال یو امنیتي سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په مرکز اقتپی کې له څو لورو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شپږ افغان امنیتي سرتیر وژل شول. سرچینه زیاتوي په دې بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته خو دقیق شمېره یې نه ده ویلې. په یمن کې تر 5 میلیونه ډیر ماشومان اوس د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې یا سیف د چلډرن دا خبرداري ورکړی دی. د سیف د چلډرن مؤسسه اجرایوي مشري هیل تورنینګ سمیت نن ویلي چې جګړې د یمن ټول ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي. د دې په وینا دغه ماشومان له وړاندې د بیلابیلو ګواښونو له بمونو نیولې تر لوږې، ناروغیو او نورو خطرونو سره مخامخ دي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان نن د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره په پیونګیانګ کې وکتل. دوی دواړو د لانجو د ختمولو او د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په اړه موافقه ته ورسېدل. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان ویل چې کیم هم درځ ژمنه وکړه چې د اټومي وسلو د ازموینې یو سایت په لمن وړي او د څارنې اجازه به ورکوي. او د اروپای ټولنې مشران په پام کې لري چې نن چهارشنبه په سالزبورګ کې دوه ورځنۍ غونډه پیل کړي. ویل کېږي اروپایي هیوادونو کې کډوالي او له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا وتل یا برگزیت به د دې غونډې د اجنډا د سر موضوع ګڼي وي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود الله فی همت هم او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره د نشي موادو د تولید په کارخانو باندې د هوایی بریدونو د نتایجو په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې درې تنه د نشه موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د ننګرهار ولایت له نشه موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادي راډیو ته وویل دا درې کسان په سرخرود او خوګیانوی ولسوالیو کې په بیلابیل عملیاتو کې په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 328 کیلوګرامه چرس د دې ولایت